په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې. خو خبرونه بیا هم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زه نوریاس نوری وړاندې کوم. پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي وسلوالو طالبان ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که پر هغو سربیره یو شمېر سیاستوال یا سیاسي کړي نور وړاندیزونه مطرح کوي، هغه د افرادو شخصي نظر دی. په کابل کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو په غزنی کې د اعتراض کوونکو په ملاتړ نن په یو اعتراضي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې دغه لانجه ژر تر ژره هواره کړي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا له استازو سره په کتنه کې هغوی ته د خبرو وړاندیز کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي وسلوالو طالبانو ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که پر هغو سربیره یو شمېر سیاستوال یا سیاسي کړي نور وړاندیزونه مطرح کوي، هغه د افرادو شخصي نظر دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ یوه ګڼه کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په حواله ویلي چې هغه له طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې ولسمشر غني ته د یو شمېر وړاندیزونو ترڅنګ طالبانو ته په افغانستان کې د امن سیمو یا د سولې په نوم د ولایتونو وړاندیز کړی. خو د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د افرادو شخصي نظر
این موضوع دیدگاه های فردی برخ شخصیت های سیاسی هست، ولی آنچه که مربوط به حکومت میشه او ابو موضوع است که ما در کنفرانس کابل بیان کرد.
خواهد گل بودین حکمتیار دی گونی و ویان ازادی رو تو ویل چه لطالبان سر دستور دی خبرو دی پیلی دول پر خاقلی حکمتیار دغا وراندیزون دی کابل دی پروسی لغون دی مخی کری و حقا نوینه دی. طالبان تر روست دی افغانستان دی حکومت دی نوی وراندیزون و پر رسمی دریز ندی سرگن کرده. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن سهار د جلال آباد د ګمرک په سیمه کې د تیلو په یوه ټانکر موټر کې د شوې چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنې له امله شاوخوا دېرش دوکانونو هم اور اخیستی چې میلیونونو افغانۍ مالي زیان یې اړولی دی. ښاغلي خوګیاڼي دا هم وویل چې په اور په ټانکر پسې د نښلول شوي مقناطیسي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوی دی. د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خوست کې د یو موټر بم چاودنې د مخنیوي خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پولیسو نن سهار وختي یو هاموی موټر چې په لسګونه کیلوګرامه چاودېدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي او ترهګرو غوښتل هغه د دې ولایت په مربوطاتو کې والوزوي، د اسماعیل خیلو ولسوالۍ په ځنی خیل کلي کې په نښه او هغه شن کړ. په کابل کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو په غزنی کې د اعتراض کوونکو په ملاتړ نن په یو اعتراضي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې دغه لانجه ژر تر ژره هواره کړي. د بیلابیلو مدني ټولنو لسګونو استازو په غزنی کې د دوو قومونو ترمنځ رامنځته شوې شخړې د سوله ییز حل غوښتنه وکړه. د دې اعتراضي غونډې یو تن استازي رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
لومړی برمته شوي کسان دي په عاجله توګه وسپارل شي، قاتلین دي ډیر ژر په علني ډول په اشد مجازات محکوم شي، پیخه دي په هر اړخیز ډول وڅېړل شي او په پیخه کې ملوث اشخاص مجازات شي.
د راپورونو له مخې څلور ورځې وړاندې د غزنی د قرهباغ ولسوالۍ د شیر آباد په سیمه کې د شپې لخوا د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول وژل شوي او یوه ښځه ټپي شوې. همداراز د دې کورنۍ دوه نور غړي ژوندي یوړل شوي دي. ویل کېږي دغه شخړه د شیر آباد او نښتي کلي د اوسېدونکو ترمنځ د اوبو پر سر رامنځته شوې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د همدې پیښې په غبرګون کې د شیر آباد سلګونو اوسېدونکو له تېرو څلورو ورځو را په دېخوا په لاریون لاس پورې کړی او د کابل کندهار لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د غوروي په سیالیو کې نن خپل دوهمه لوبه له زیمبابوې سره پیل کړې ده. په دې لړۍ کې د ملي لوبډلې لومړۍ مسابقه د سکاټلند په وړاندې وه چې وی بایلله. په نننۍ لوبه کې چې د زیمبابوې په بولیوا ښار کې روانه ده، زیمبابوې بیټنګ کوي او په 15 اوورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو یې 112 منډې جوړې کړې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورې. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا له استازو سره په کتنه کې د خبرو وړاندیز چې هغه د خورا زیات اخلاص وړاندیز بللی کړی او له جنوبي کوریا سره د یووالي په اړه د خبرو د پرمخ بیولو په برخه کې خپله غوڅه لیوالتیا په ډاګه کړې ده. د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی ان له استازو سره د کیم نننۍ کتنه د دواړو خواوو لومړنۍ کتنه واوښي چې د شمالي کوریا د اټومي ازموینو له کبله دواړه کوریاګانې په خپلو اړیکو کې له کلونو کړکېچ وروسته اوس هڅه کوي چې خپل اړیکې ښه کړي. د شمالي کوریا رسنیو راپور ورکړی چې کیم په دې کتنه او میلمستیا کې چې څلور ساعته دوام وکړ د دواړو هیوادونو د ملي یووالي لپاره د یو نوي تاریخ ثبتولو ته لیوالتیا لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د مې په میاشت کې به په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت په پلان شوي پرانستې کې د ګډون لپاره اسرائیل ته سفر پر سفر کولو غور وکړي. نوموړي په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې په پیل کې وویل موږ به په دې اړه خبرې وکړو، موږ راتلونکي کې ګورو او که چیرې ما کولی شول ګډون به هم وکړم. ترامپ تیل کار هغه مهال عربي نړۍ او نور متحدان په غوسه کړل چې اعلان کړی د امریکا متحده ایالات بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه پرسمیت پیژني او خپل سفارت به هم له تل ابیب څخه دې ښار ته ولېږدوي. که لویدیځ روسیې ته د سزا ورکولو د هڅو په ترڅ کې دا هیواد له نړیوالې انټرنیټي شبکې څخه وشلوي دوی دې کار ته تیار دي. دا خبره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو لوړ پوړي سلاحکار کړې ده. د پوتین د انټرنیټي چارو سلاحکار ګرمن کلیمنکو له دولتي تلویزیون ان ټي وي سره په مرکه کې چې نن خبره شوې وویل چې تاسو کولی شئ چې یوازې بټن کیکاږئ او یو هیواد له شبکې بهر کړئ، خو له تخنیکي پلوه هم موږ چمتو یو چې هر ډول اقدام وکړو. روسیه په دې وروستیو کې په یو شمېر هیوادونو کې پر سایبري حملو او پټو انټرنیټي عملیاتو تورنه شوې ده. متحده ایالاتو هم د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه یو ځانګړی مفتش ګمارلی دی. کلیمنکو پخوا هم خبرداری ورکړی و چې ښایي یو شمېر لویدیځ هیوادونه هڅه وکړي چې روسیه په بشپړ ډول له انټرنیټه وباسي چې موسکو باید دې کار ته تیاری ولري. هغه ان ټي وي تلویزیون ته ویلي چې روسیه ځکه چمتو ده چې روسي چارواکو له مخکې د روسیې د انټرنیټ یو ځانګړی دفاعي سیستم جوړ کړی او دا هیواد هم د لټون ټولنیزو شبکو او د اعلاناتو ځانګړی عملیاتي سیستم لري. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. که دا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو وویل، د دې خبرونه ډیره برخه هم د ځوان فکر اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې چې د کابل له سټوډیو زما همکار اجمل تورمان مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنه. زه اجمل تورمان یو ځل بیا تاسو د ځوان فکر په ونی خبرونه کې خلاق لاس وایم. په دغه خبرونه کې را سره عبید الله عبیدی د تخنیک په چارو کې ملګرتیا کوي. دوستانو، د چې د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ رانږدې ده، په همدې بهانه مو غوښتل چې د ځوان فکر په دې خبرونه کې په افغانستان کې د خزو او نجونو د حقونو د نقص څرنګوالي عاملینې او په دې برخه کې د عامه پوهاوي د څرنګوالي په اړه یو بحث ولرو. په دغه بحث کې را سره میلمانه دي د افغانستان د جمهوري غوښتونکو ګوند مشره اغلی عادله بهرام، ځوانه لیکواله او ژورنالیسته محرم دورانی، لیکواله او د ځوانانو د حقونو فعال رابعه وردک. درنو ملمنو خره خلاص، دغه شان تاسو درنو اوریدونکو هم کولی شئ په تلیفون بیا سره یو ځای شیخ پر نظرونه شریک کړئ. دغه شان له درنو ملمنو هم که څه پوښتنه لرئ هغه هم مطرح کړئ. اغلی بهرام، په سر کې که تاسو تر شو ستاسو په نن سبا په افغانستان کې ډېرې په کومو برخو کې د افغان ښځو او نجونو حقونه نقض شوي دي؟
ډېره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي درنو اوریدونکو ته د زړه له کومې احترامات وړاندې کوم او مخکې چې دوه مسلې ته راشم، د اتم د مارچ مبارکي ټولو د نړۍ میرمنو ته ورکوم او د زړه له کومې د دا ورځ ورته مبارک وي. که په نقص د حقوقو د میرمنو راشو، نو دلته یې نشو مشخص کولی یا دلته یا هر چیرته بل، ځکه چې تاسو وینئ په هر رسته کې د ښځې د نقص د حقوقو سره مخامخ کیږي. دا مسله هند کورونا شروع ده او حاصل از تدابی په کورو کې ده. د کوره چې د ښځې حقوق نقص کیږي تر ټولنې پورې، او هغه تاثیرات چې په کور کې دي هغه یې په ټولنه باندې اچي او ټولنه بیا په حکومتونو باندې. موږ نن په یو داسې شرایطو کې د ښځو فعالیتونو شاهدان یو چې واقعا په ملک جنگ ده، ناامني ده، بې ثباتي ده. اما په غو پسرم تصوینه یو تعداد ډېرې میرمنې نن د خپلو کورونه راوتلې دي او دو تلاش دي چې خپل حق ته ځان ورسوي او خپل حق واخلي. اما متاسفانه ځینې وخت ځینې ناخوالو سره مخامخ کیږي او ناخوال په مختلف وسط مختقسم و ویشل ایشو د اقتصادی بخش که هم د دې سره ډیره ناخوالی دي، زیاتره خودکفانه دي، یعنی په خپل هغه سرمایه چې یو نرینه لري دی نه لري، همیش دم دغه مسلې سده د تاوتریخوالی سمخ دي، ځکه د یو خپل هند باندې د فعالیت نشي کړلی. او په دوم بخش کې به اجتماعي ټولنې ته چې کله ټولنې ته روزي یا اجتماع ته چې روزي، په هغو کې هم تصوینه ځنه عکس العملونه ځنه مشکلات شته دي. او راغله له سیاسي سطحه، په سیاسي سطحه هم د ټولنه یا افغانستان د هغو مملکتونو دی چې تر اوسه پورې د نارینه حاکمیت کې ډیر دی او ښځې ډیرې کمې کړی شي چې هغه خپل حق حقوقو ته ورسي. پس موږ دلته نشو ویلی چې ښځې په کومو بخشو کې د خپلو حقوقونه پاتې راغلي. په لرې پرتو سیمو کې یوې ټکې ته موږ ویلی شو چې د عدالت پیسه کې دی هغه خپل حق ته نه رسي، د تعلیم و تربیه یا د سواد په پیسه کې دی هغه خپل حق ته نه رسي.
په بخښنې سره اخلي بهرام، حق د دوی نه دی رسیدلی که نه دی ورکړل شي؟ ستاسو په نظر باندې تاسو په دې اړه څه نظر لرئ چې حق باید واخیستل شي که حق باید ورکړل شي؟
تاسو هم دو جملې تر تللم، حق نه ورکول کیږي، حق اخیستل کیږي، اما کله چې د دې جلا د مخه نیول کیږي، یعنی کله لاندې یو مثال ورکیو، یو مېرمن په لرې پرتو سیمو کې مریضه کیږي، دغه حق دی چې هغه باید ډاکټر ته یوړل شي او دغې تداوی وشي، اما په دو ډیر په مهارت او په ډیر عجیب شکل د دا حق د دین اخیستل کیږي. دې ته ویي چې ته یوه میرمن یې او نه باید ته هغه شي نارینه ډاکټر ته ورشي. دغه په خپله هغه څه مشکل دی چې جوړی وي، دا غټ مشکل دی چې اوله د دې د صحت قسمت کې د دې حق تلف کا، او دا که دلته مجادله کا او دوته تلاش کا چې زه مریض یم، زه باید ډاکټر ته ولاړ شم، تاسو په ډېر مهارت باندې سرکوب کیږي. نو مشکل په ټولنه کې په لور پرتو سیمو کې ډېر دی، اما په مرکزونو کې هغه ولایتونه چې کرایشو چې ځینې مرکزی ولایتونه مثال ورکو، که کابل، که مزار، که ننګرهار، نسبتاً که ایرات او داسې نور ځینې ولایتونه، په دو مرکزو کې ښځې ښه فعالې دي او دی ښه دغه خپل هلې ځلو ته ډېرې ښې رسي، اما بیرته چې مخه کا کورته په کورو کې هغه خپل مشکل لري. نو که یوه میرمن وزیره هم ده، خو کله چې کور ته ولاړه د کور میرمن ده.
بله اخلی وردک، ستاسو په نظر باندې تر ډیره ځوان نجونې په کومو برخو کې مثلا د ستونزو سره مخ دي چې د دوی حقوق مثلا پامل شوي دي، دوی ته نه دي ورکړل شوي، یا دوی خپله فکر کوي چې تر اوسه پرې په دې نه دي توانېدلي چې دا خپل حقوق ترلاسه کړي؟
ډیره مننه د سلام په وړاندې کولو سره. اتم د مارچ ټولو ښځو ته، د افغانستان ښځو ته مخصوصا مبارکي وایم. زه فکر کوم په افغانستان کې په صورت عموم بشر ته احترام نه دی قائل شوی هیڅوک. بیا سره سی ښځې ته چې دلته د دویم جنس په نامه باندې پیژندل کیږي، زیاتره په ځوانانو کې کله چې د ځوانو نجونو حقوق تر پښو لاندې کیږي، زه فکر کوم دمدې کورنۍ نه شروع کیږي. د کورنۍ نه شروع کیږي، کله چې نجلۍ نړۍ ته راځي دوی ته یو وار دی، کله چې یو هلک نړۍ ته راځي نو دوی ختمونه نیسي، قرآن ختم نیسي، وروسته له هغه میمانیان جوړوي، نوم ور باندې ږدي. مام کله چې نجلۍ پیدا شي حتی تر شپږ میاشتنۍ د دې نوم هم نه وي معلوم چې بالاخره دې نوم به څه وسي. ورسته لغه کله چې مکتب ته ځي، که چیرې مکتب نږدې و خو ښه خبر ده، مکتب ته بلاړ شي. کله چې مکتب لري وي، مخصوصا کله چې دوی مجبوریږي، فامیل دوی ته کرا ورکړي د لارې، دوی ته لازم نه ده، همدومره د زده دي بس ده. یعنی خلاصه سهلنګاری کیږي د فامیل لخوا. کله چې بیا تر دولسمه په هر مشکل چې وویل مکتب، کله چې راځي کانکور ته دوی نشي کولی په هغه څه کې چې دوی خپله مهارت لري، نشي کولی په هغه کې زده کړې وکړي. یو نفر چې اصلا ریاضی سره هیڅ علاقه نه لري یا ریاضی باندې نه پوهیږي، دوی مجبور دي ریاضی هم حل کړي. دوی غواړي رسامي وکړي، دوی غواړي په هنرونو کې کار وکړي، مګر دوی مجبور دي باید ریاضی سوالونه هم حل کړي. وروسته لغه کله چې بیا کانکور نتیجې وځي، نو کچیر دوی د خپل خواهی رشته ته کامیاب شي، خو دوی به خوشحالي وي. کله چې او کچیر دا رشته دوی د فامیل د خواهی سره مطابقت ولري، نو خو ښه خبر ده. دونه به مشکل ورته پیدا نشي. مرم کچره درشته د دی خوخه وي مرم د دې د فامیل د یو غړی نه وي خوخه، مخصوصا کچره د نارینه نه وي خوخه، نو بیا دوی نشي کولای لوړ زده کړو ته ادامه ورکړي. همدارنګ کله چې په ځینو مشکلات دا پانتون وویل، مخصوصا موږ په پانتونو کې دلته بیا ډېر مشکلات ورته پیدا کېږي، موږ نشو کولای تنها یو کابل مثال ورکړو. په ولایاتو کې کله چې انجلۍ کامیابیږي پانتون ته، هغوی ته وایي چې ته یو انجلۍ، ته سا کال تعجیل واخله، بیا کال ته راشه، کوندې نور انجلکیان هم کامیابه شوي وي. کله چې د انجلۍ وایي چې زه د یو انجلۍ یم، زه ما د فامیل سره مثلا دونه مشکلات تحمل کړي، زه راغلی یم، زه غواړم ادامه ورکړم، نو دی په هر ډول خلاصه دې ته مجبوروي، یا به چانس ورکوي او یا به ډراپ کوي، په یو شکل خلاصه دې یو کال سوازي. په همدې مشکلاتو کله چې بیرته فارغه شي وروسته له هغې، بیا کله چې غواړي دندې ته لاړه شي، نو بیا هم همداسې ده. یعنی خلاصه دا چې انجلۍ نشي کولی، یا انجلۍ نشي کولی په خپل زړه تصمیم ونیسي هغه څه چې باید ټول فامیل راضي کړي وروسته له هغه، او دا یو ناکام فرمول ده چې ته به یو کار کوې ټوله دنیا به درسره راضي وي. البته چې یو موافق یا مخالف وي، منجونې باید دا شاهکار وکړي، باید ټول فامیل راضي کړي وروسته له هغه کولای شي بیرون ته لاړه شي.
مننه. هغه درانه احساس په نظر باندې د ښځو د حقونو نقضونکي تر ډېره څوک دي؟ چاته ګوته نیولی شو؟
د لوی خدای په نامه لومړی تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې هغوی هم روغ او جوړ اوسیږي. زه فکر کوم چې د ښځې د حقوق نقض کول هم نارینه دي او هم په خپله ښځې او میرمنې هم دي. که وګورو په ډیری نامنو سیمو کې، ولایاتو کې، ډیری ښځې هم دي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یا هم د هغوی حقوق نقص کوي. همدارنګه نارینه هم، که تاسو وګورئ یوه جلۍ دغه نن سهار که زه د کور څخه د پنتونه پورې ځم، اول به په خپل کور کې ډیر زیات ستونزې لرم، اول به زه خپله کورنۍ راضي کوم چې زه غواړم لاړه شم. هغه که اول وي پلار، بیا که پلار اجازه راکړله زما څخه به کوچنی ورور وي، زه به د هغه څخه هم اجازه اخلم، هغه به هم خپل رضایت راته ښکاره کړي، پس له هغه به زه یو کار کولی شم. همدارنګه کله چې بهر راوزو د کور څخه بهر، له بیلابیلو ستونزو، ګواښونو او د حقوقو په مال کول یا د پښو لاندې کولو سره ډیر زیات میرمنې مخامخ کیږي. ځینې کسان دا وایي چې جلۍ د خپل حجاب مراعت کړي، هیڅ له ستونزو سره نه مخامخ کیږي، د باندې د کور څخه، یا هم په پوهنتون کې، یا هم په ښوونځي کې، یا هم بل هر ځای کې چې وي. خو زه دا وایم چې تاسو باور وکړئ، که په زرو پوړنو کې هم موږ ځان پټ کړو، بیا هم د کور څخه بهر راوځو له ستونزو سره مخامخ یو. او کله چې بیا پوهنتون ته ځو، په پوهنتون کې د نارینه وو لخوا هر خبر چې کیږي، یا مجبورې چې تمام ورځ به مقابله کوي، د هغوی به ځواب وایي، هغه تیږې چې ستا په لور راچول کیږي، غورځول کیږي، په هغه ډبرو چې ته ویشتل کیږي، هغه ډبرې به بیرته د هغوی په لور غورځوي، یا هغوی به بیرته وهي، نو په دې به ستا ټول عمر تیر وي. یا به مجبور یې چې دغه حالات وزغمي، مبارزه وکړي او ډیره زیاته مجادله وکړي تر څو خپلو موخو ته ځان ورسوي، چې هغه کې هم ځینې هغه غلي او واقعاً باهمته با شخصیته میرمنې دي چې کولی شي دغه مبارزه وکړي او ځان ورسوي، خو ځینې هغه میرمنې دي چې بیا هغوی ناهیلي کیږي او نشي کولی. همداسې زموږ په یولسم ټولګي کې مکتب کې مدرس ویل، زموږ استاد زموږ د همسنفی سره داسې یو چلند وکړو چې نه ښایي د یو استاد چې خپل شاګرد سره داسې یو چلند وکړي. د همغه یولسم صنف څخه چې جلۍ لاړه، زه تی په مکتب پرېښود او درس یې زیاتې نور ونه ویل. او همدارنګه مخکې اغلی بهرام ویل چې د ښځو حق باید ورکول شي، هغوی باید خپل حق، یعنی حق اخیستل کیږي، هغوی باید خپل حق واخلي. خو زه دا وایم، که زه خپل حق ونه پیژنم، نو زه به څنګه خپل حق واخلم؟ اول دې ما ته اجازه راکړي چې زه خپل حق وپیژنم، وروسته له هغې څخه زه خپل حق واخلم. که زه خپل حق نشم پیژندلی، زه نه پوهیږم چې مهر زما واقعي حق دی او په هره توګه چې کیږي هغه باید ترلاسه کړم، خو زه په دې نه پوهیږم. زموږ یو همصنفی وه، بله ورځ وایي چې مېرمنې خو په 1500 روپۍ باندې هم راضي کیږي، 500 روپۍ په میاشت کې ورکړه هغه در ناراضي ده. مال داسې خبره نه ده ځکه موږ ته اسلام هغه مېرمنې ته حق ورکړل شوی دی، هم په د پلار په کورنۍ کې او همدارنګه هم د خاوند په کورنۍ کې. چې متاسفانه نه زموږ ډېری نارینه پوهېږي په دې برخه کې.
ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه چې خپل حق ونه پېژنئ نو څنګه به یې غواړئ، دا ستونزه څنګه اورېدلی شي؟
دا ستونزه خو د زده کړې له لارې، او موږ خو هغه کسان یو چې د زده کړو سره د علم سره د عقل سره مو له کلونو کلونو راهیسې دښمني راخیستې ده. کله چې موږ نارینه زموږ په ولایتو کې زده کړې نشي کولی نو مېرمنو ته به څنګه دغه زمینه برابره شي؟ که ټول لاس په لاس یو کړو او علم ته مخه کړو، ځکه زموږ د آزادۍ سند علم دی، او علم ترلاسه کړو، علمیات ولرو، پوهه ولرو، او د عقل سره مو دښمني نه وي راخیستې، هغه وخت موږ کولی شو چې هم نارینه خپل حق وپیژني، هم مېرمنې خپل حق وپیژني. هیڅ ستونزې نه په کورنۍ کې پیدا کیږي او نه هم بهر موږ ته پیدا کیږي. که موږ هلک ته تل دا وایو چې ته زمری یې، ته کولی شي، ته غښتلی یې، ته د خویندو څخه محافظت وکړه، ته د دوی سردار یې، نو هغه به ډېر زیات جرأت پیدا کوي. او کله چې جلۍ ته وایو چې ته وروسته پاتې یې، ته د بل کور یې، یا هم ته د بل مال یې، که داسې تل ورته وایو نو کاملاً چې جلۍ خپل هغه روحیه له لاسه ورکوي او نشي کولی مبارزه وکړي.
نه، جلۍ ته خو موږ داسې نه وایو، جلۍ ته موږ دا وایو چې که له ظلمونه پوره نه شو افغانستانه جنکۍ به دې ساتي. او بل
دا خو با علمیته شخصیتونه داسې وایي، کورنیو کې داسې هرګز نه ویل کېږي.
او خدای دې کړي په عمومي ډول نارینه ته ګوته ونه نیول شي، موږ غوندې ځینې خخه نارینه هم پیدا کړي.
بله، زما هم هغه کسان چې په ډېری په ولایاتو کې دي، زما موخه هغوی ول نه هسې نارینه هم شته په ټولنه کې چې واقعا زه ورباندې ویاړم، او همغه نارینه همغه وروڼه وو چې موږ یې تشویق کړو تر څو نن کولی شو په داسې لویو رسنیو کې راځو او خپل غږ پورته کوو.
مننه ډېره. اخلي به هم دغه موضوع سره چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د ښځو لخوا څومره دې موضوع سره جوړې؟
مننه. اول خو باید یوه خبرې ته اشاره وکړم چې ګرانه خور درانی ووی چې حق ورکول کېږي. ما داسې وی چې حق باید خپل واخلي.
بله، تصحیح خبره.
خیر، نو راغللو په دوه موضوع کې چې تاسو ویې چې د ښځو په مقابل کې د ښځو تاوتریخوالی. کله چې موږ په یوه داسې ټولنه کې ژوند کوو چې په هغو کې حاکمیت یعنی صلاحیت ډېر نارینه وو په لاس کې دی، بیا دغه ښځې د دو نارینه وو د طرفه حمایت کی. مثلا په کور کې مشران د کورنۍ او برکت دی، هغه که نر دی که ښځه، په دو خاطر چې دغه ځوان خپله مور خوشحاله کړې وي نو بیا ورته وی چې مورې دنګور دی، باید د تانه ونه خوري. دغه هغه حالت دی چې تاوتریخوالی
شکل اشکال. بیا هم دغه موضوع رد کړه، بیا هم بیرته په ځوان باندې وشوله.
په ځوان نه، خیر نه، نه خیر نه، هیڅکله نه په ځوان خو نه. چې اوس زه چې وچیشې ته پس پروردګار امیدواره یم ځوان نسل ته یم، دا مې ما لرې مثال درکا. یا د کور نارینه مشر دی، هغه ورته وي چې زه بیرونی چارې کوم، د دې ښځې باید په کور کې کنټرول شي د ښځې په ذریعه باندې. هغه نو چې هر څه وي، زه خوښ یم، یا زه مشران اندرور یم، یا زه مشران ګور یم. دا مشکل هغه مشکل دی چې موږ بیرته رسو دغو مسلې ته. چې ګران خور درانۍ ووې، په اول قدم کې د سواد مسله ده، باید د ټولنه باسواده شي. دوم د حکومتونو مسولیت دی چې هغه قوانین چې د ښځو د حقوقو په خاطر او د ټولنې د ثبات په خاطر باندې تصویبی، هغه قوانین باید پلی شي. دریم هغه علما چې په جوماتونو کې دي، په مدرسو کې دي، باید مسولیت واخلي چې نر او ښځې دواړه انسانان دي، هیڅ توپیر په یو بل منځ کې نه لري، او د ټولنې په مقابل کې، د کور په مقابل کې یو شان مسؤلیتونه لري. او هیڅکله نشو کېدای ویلی شو چې دا ښځه حق نه لري او یا ښځه باید خرڅه شي. یا هم سال دم دو خبرو، نو زه بیرته دو خبرې ته تاسو خبرې ته نرسم چې د ښځو په مقابل کې د ښځو تاوتریخوالی دا مسله ردولی هم نشو، ځکه یې نشو ردولی چې دا یوه مذهبي ټولنه ده. په دو کې د مذهب نه فرهنګ او هغه ناپېژندلي یا نامنلي کلتوري انانات دغه څه ته مخ کړی یو چې هغه خځه د مخځو په مقابل کې تاوتریخوالی کا موږ خو په اطرافو په لرو پرتو سیمو د خبره اچو، اما زه په خپل ژوند کې چې دا تقریبا د دیرشو کالونه زیات ده ما سیاسي مبارزه کې، ما په مختلفو دورو کې خپل فعالیت لاره، زه په روشنفکرو کورنیو کې او په یو محیط کې چې په غو کې میرمنې هم کار کا زه ډیره متوجه دوته شوی یم. د موږ پارلمان په پارلمان کې موږ یو زیات میرمنې لیرو، یو تعداد زیات میرمنې دي، اما تاسو د دې تاوتریخوالی هغه وخت د ښځو په مقابل کې ولیده کله چې جلال محمد رئیس صاحب جمهور تعهد وکړ چې یوه ښځه به په ستره محکمه کې رسي، او هغه یې ولیږله د رایې اعتماد دپاره پارلمان ته، که په هغو ورځ هغو ښځو دغه اړیکه ماته کړې وای او دو میرمنې ته یې رایې ورکړې وای، نو موږ به منلې وه چې نه تنها په لرو پرتو سیمو کې په روشنفکرانو کې هم دا خبر
او یا هم مثلا چې د لسو نه په زیاتو وزیرانو کې ټول د تایید رایې وړي او
دوه میرمنې نه وړي. زه دوه خبرې ته هم راتللم، ډېر مشکل شته دی، خو بیا رڅو دا مشکل والې دی ځکه دا ټولنه په غوسه ته چې باید په پوهه سمبال وي، د پوهې کچه دلته ډیره ټیټه ده ځکه دو ټولنه کې مطالعه ډیره کمه ده. زما زه په یو داسې پروګرام کې نن ناسته یم چې خوشحاله شولم په دو چې زه یو انا یم، په یو ځوان فکر په برنامه کې ما اشتراک کړی دی.
عمر موږ ته ډیر مطرح دی
فکر نه خو ما نه نه دا خو ډیر ښه خبر ده، خو موږ بیا لږ لږ ځانونه هغه کې فکر ته مخ دوته فکر کو چې موږ څوک یو، نو د ما تاکید په دو دی چې حسنی نسل ځوان باید ډیر اک نر دی ښځه باید همیش مطالعه ولري، او دغه نامنلی انا نو تیارواجونه چې په ټولنه کې دي اکه په لوړه سطح دي که په ټیټه سطح دي دغه ځوان نسل د باندې وړلی شي. دغه د موږ قوي مبارزین دي او دا هغه کسان دي چې پس پروردګار د افغانستان د خلکو امید دغه ځوان نسل ته بریالي دي.
کور مودان اغلی ورته پښتنه تاسو نم کوو به اوریدونکو ته ورشو، ستاسو په نظر باندې ډیره عاملین د ښځو د حقونو د نقض کوونکي د لوی عمر کسان دي که نه ځوانان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا میو بس بازا برته د خغلی درنی د خبر نه پایل کم. خغلی درنی وای چې موږ باید اول خپل حق وپیژنو، وروسته دغه بیا د حق د غوښتنې مبارزه وکړو. خو زه په دې اندیم چې خدای چې موږ خپل حق ونه پیژنو ځکه موږ ډیر دردیږو. بیا کله چې انسان خپل حق ونه پیژني نه درديږي، مګر کله چې د حق و پیژندو او بیا د وانه شو خوستای دلته ته ډیر درديږي. یعنی د مونږ ځنې خزيدي یعنی هغه کې دا مبارزه همت نور نشته، هغه خپل حق پیژني اما باوجود دې چې پیږي چې دا د ما حق دی نه ورکول کیږي حق، باوجود دې چې پیږي چې دا د ما حق دی خپل حق باندې پیږي اما بیا هم هغه نشي کولای خپل حق ته ورسیږي. په دې کې هغه بیا یو نو ځان خوري، یعنی یو نو دل سردی ورته پیدا کیږي. ما هم که چیرې موږ په خپل حقوق پوه شو بیا باید ډېره لویه مبارزه وکړو. یعنی موږ مبارزه بیا هغه وخت بیخي نه راسختېږي، تر هغه وخته چې موږ خپل حقوق ونه پیژنو مبارزه به دومره سخته نه اوسي. ما هم کله مو چې خپل حق وپیژندو بیا نو موږ ته دا مبارزه نو بیخي سخترین پړاو ته رسیږو.
حق وپیژنو او مبارزه خپل جدي کړو که نه همداسې ونه پیژنو همداسې کینو څنګه به وي؟ مثلا ټوله کې تحلیل هم څه دی؟
یعنی که خپل حق مو وپیژنو دا خو بهترینه خبره ده، مګر دا چې زه په خپل حق پیږم زما په فامیل کې زما په حق هیڅوک نه پیږي یا هغه څوک چې پیږي د خپلو منافعو په خاطر باندې پټوي دا نو بیا ډیر لوی درد لري. او رازو ده تاسو پښتنه کوم؟
بله، ما زما پښتنه دا و چې ما تاسو په نظر باندې د ښځو یا د نجونو د حقونو نقض کوونکي ډیر د لوی عمر کسان دي او کنه ځوانان دي؟ ماشومان خو نشی کده
دا د ښځو د حقوقو نقض کوونکي
زیاتر د ډېر عمر کسان دي ځکه چې هغوی په هماغه پخوانۍ مفکوره باندې
مچ ډېره پرې لیدلې دي او تجربو سره مخ شوی یم. د کور ځوانان تر ډېره پرې آتا مشران دې ته مجبوروي چې مثلا د دوی غوښتنې د خپلو خویندو د حقونو د نقص په برخه کې ومنل شي
دا د کومه شوي اصلا باید دا پوښتنه وشي. یعنی دوی دا مفکوره له کومه کړې؟ دا مفکوره اصلا هغه ډېر عمر کسانو ورکړې
هغه انتقال کړې
هغه موږ مور ده هغه موږ پلار ده هغوی چې کله همدا چې لوی شي ته زمرایې ته باید د خپلې خور نه ساتنه وکړې ته باید ته د کور نارینه یې ولو که هغه د مانه وړکی وي که د مانه لوی وي مخصوصا کله چې دا لوی شي نو بس دوی فکر کوي چې زه د کور مشر یم زه د کور نارینه یم او دا فکر متاسفانه د موږ مشرانو ورته انتقال کړی. موږ ټولنه سنتي ټولنه ده موږ مشرانو ته احترام لرو یعنی په فامیل کې هغه څه چې پلار ووي هغه څه چې مور ووي یا نورو مشرانو ووي زه فکر کوم ډېر کم مخالفت پیدا کیږي ځکه موږ داسې فکر کوو همیشه احترام ورته کوو فکر کوو چې مشران په هر څه ډېر پوهیږي موږ فکر کوو چې مشران په هر څه ډېر پوهیږي طبعا هغوی تجربه لري پوهیږي مګر که چیرې دا فکر د موږ مشران ځوان نسل ته انتقال نه کړي ځوان نسل فکر نه کوم چې
مننه ډېره ډېره اغلې وردک اوریدونکي یخلو د تلیفون شمېرې ولې 0995 او 0125 قدرمن اوریدونکو تاسو سره اړیکه ونیسئ او اوریدونکي سره په اړیکه کړئ. فیض الله له وردک نه بلې وردک سره مهرباني.
سلام علیکم
اورم مهرباني وکړئ.
نومره غادي راځي کول کارکون غوډین سلامونه یم او رسې له اوس خبرانو ملمنو ته هم سلامونه کوم.
مهرباني ورته
د ځوان فکر پکلا دا نظر لرم د ځوان په صفات باندې چې د خوځو د پوره هم د تعلیم زمينه باید په افغانستان کې برابر شي او دینی تعلیم ورته کنروي او خځوي او بل نه خبره ده چې دوا خځه ده او کنر دی تعلیم ضرور دی خو دا خبره چې د نر او د ښځو مساوات دي نر او ښځه هیڅ کله مساوي کېدای نه شي ځکه چې یو نر یې هغه په جسامت جوړښت دیني عقیدوي جوړښت کې دي یو رقم نه دي ښځه چې دا په میاشت کې څومره مونځ کړلی شي نر یې پوره کړو ښځه یې پوره نه شي کړلی نو څرنګه به نر د ښځې سره چې په دیني هغه کې مساوات نه شي پیدا کولی جنسی جوستیس که نیش پیدا کولای نو نور به سر کم سواتی ولری نو
مانه نه کور ودن وردک سب ساس پختن تب اوریدون که ملمانه بخی زواب وی انشالا بل اوریدون که هم را سر بلی کره بلی میربانی و که ازادی راڈیو دا بلی ازادی راڈیو دا میربانی و که دوی اڈی که را سر پریش و بل اوریدون که همشتا بلی میربانی و که بله مهربانی وکړئ ازادي راډیو د ځان راو پیژنه یو خپل پوښتنه یا نظر مو کی مطرح کړئ. ستاسو غږ سم نه راځي په خنه سره د دوی اړیکه هم پرې شوه تر هغه چې بل تلیفوني اړیکه راخلو اغلی بهرام کېدای شي تاسو ځواب ووایئ.
ډېره زیاته مننه د دوو ورور نه چې دای فیض الله او عزیز الله او چې هر څوک فیض الله لوردګ څخه مننه وروره. رښتیا هم چې د تعلیم او د تربیه زده کړه په ښځو نورو باندې فرض ده اما متاسفه زه په دویم چې ته یو ځوان فکر کوم چې باید ځوان اوسي اما داسې عجیب فکر دی لاره چې مونځ د مثال ورکړه چې ښځه مونځ کم که او نارینه دیر که دا تقوی پرزگاری با دا الله پناز کی دا با دا ماو تا نشو تثبیت اولای چه زبا دیر خواه مسلمان هم که با تا دیر خواه مسلمان وی حقا توک مسلمان دی چه حقا خواه بلا تقوی پرزگاری و که او دینه رو دی خود فرق الله جل جلاله نده کلی مو حقا بشر یو چه کنر یو که خود پروردگار یو شان است کدیو سیده فقط دوم را فرقم دی چه یو نر یو خود نو دیو مور پلار نا پیدا یو فرقم نشته دی زده تانه ما خواهش داده یا چه ده ذهنیت ده فکر نلری که کوشش مکه چه پکور که ده که خور ده که لور ده ده غو پا تربیه که کوشش مکه چه یو سالم میرمن او یو سالم لور و روزه دا چې زن مونږ کم کم کتی ډیر کې دا دومره د بحث وړ خبره نه ده دا پریږدی یا الله پاک به بیا دا سوال ځواب کړ موږ نه
اسلامی لحاظ باندې واضح هم دی نه ده چې په دین کې په اسلام کې راغلی وي خو دوی ورنه سرغړونه کړي هغه څه چې واضح او څرګند دی فکر کوم
زه ځکه تورمن صاحب ډیر جزئیات ته ور نه غللم دای بای تاول خپل دینی مطالعه ولري د مسلې نه چې څور ته واضح شي چې موږ انسانان
مننه خپل اوریدونکو کې سره وي دا به واخلو بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده بلے آزادی رادیو تھا مہربانی ہو کے نپے گم دے ٹیلی فون کر خا روغانہ دا کچنگا بلے آزادی رادیو تھا مہربانی
محمد تاسے تا تم تاسے من منو تے دے دے کو می سلام نہ
وعلیکم السلام
من منو نہ دا پوچھنا دے سم من پوری شی شی خبری کی دے خپل حق کو چا حق 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 پہ حق تے زند کی گی سی چھو حق ولری او چې حق نو خپل حق ته څو پیژني د منګه خزو کې خوش داشته ته کالا شو یا کالا د منګه عمر د پیژني یا ویزم یا ګورو د منګه خبرې ټولې بندې دي خپل حق بند خپل ازادي بند د چې دوی په خپل ازادي وغږیږي اما دا وو چې دا د چا د لاسه دا د هغه ظالمانو د لاسه چا لوی لوی مولیان دي او سیاست مشان دی او قانون دلاسه کدا چې ته قانون وای یا دا حولیان او هغه خبرې کوله دا قرآن او ته مخکیا چوله وای نن دا لات نه په خزر راته سلام پی پیرا
ها مننه دوی په دې برخه کې قانون او تر دې برخه کې یو ورزون کې بل هم د تخنیکی همکار وای بلې مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام آزادی رادیو ته مهرباني bale zan da opijan hai chokla kamaza
mahnum majay dula da ghazni se nazang da wale re
mehrbani okay
to ap stana kam sidai wa hai sidai naraw khaza huquq ta khudai yo kare da bay salam ta se yo banda paida ta yo fakat num tanar yo da khaza hai pe da khuna ta khudai tala dam raw kare da se salo khaza hoki نو خل سره واره یو او بل ډبل روز پښتنه وکړو مثال په میاشت کې اټل موس کم کوي یا زیات کم دا د تقوا په خاطر پښتنه نه وکړو دا دې دې پښتنه وکړو چې به ولا چې خدای تعالی په تاسو باندې دا نقصان سره واره دا په میاشت کې ادرس موږ په دا کوم دغه فرازي دا د تاسو د نارینه تغیر غذر راځي ما باندې کې
مننه کور ودان ژوند یو شي اغلی دورانی کله شي تاسو کڅ سرګنلو لري دغه دوه اوریدونکو چړي کې درلو دي په دې برخه کې
bale زموږه لومړنۍ اوریدونکو ویل چې حق په عقل پیژندل کیږي زه فکر کوم چې بیا ورسو ویل چې علما او قانون د تدیر په امر نه وکړي او دوی ته د حق پیژني په اول کې هغه فکر بل فکر ما ته راغی چې دوی فکر کوي چې د خزو عقل د ترنارینه او کم دی یا هم دوی نشي کولای دا مسله ډیره زیاته په ټولنیزو رسنیو کې هم ویل کیږي چې ښځې عقل کم د ترنارینه او هغوی نشي کولای یا هم د خپل حق نشي پیژندلای نو زه وایم چې یو ناقص العقل څنګه یو کامل العقل د زیږولای شي او نړۍ ته راوستلای شي هغه حتما په پوهیږي او پوهیدلای شي خو خبره دا ده چې هغه پری خودل شي څو ورځې مخکې د یو دیني عالم سره مهمه خبرې کولې او هغه هم ویل چې ک مېرمنو ته د زکړو حق ورکول شي هغه د پریخو دل شي چې هغه زکړې وکړي نو په دین کې به تر نارینه او مېرمنې ډېر زیات ټینګي وي هغه به ډېر زیات عبادت گزاروي او ډېر زیات به په هغه باندې عمل کوي ځکه مېرمنې دا چې په هی ګو هم یو عاطفي موجود دی او هغه کله چې بیا د الله تعالی حقوق پیژنې خپل حقوق پیژنې خپل خاوند او پیژنې خپل د ماشومان او پیژنې او د کورنۍ او پیژنې هیڅ کله بیا ستونزه نه را پیدا کیږي او هیڅ کله دومره ستونزی او دومره تاوتریخواله او دومره ناخواله نه پیدا کیږي. همدارنګه بل ورور چې ویل چې مساوات په دې حق له هم زړه زیات معلومات نه لرم، خو زموږ استادان تل دا وایي چې د نارینه او د میرمنو ترمنځ حقوق تعادل موجود دی، مساوات نه دی. ځکه چې اوس که څو ورځې مخکې مو هم دا درس ویل که یو نارینه غلا کوي د هغه لاس باید قطع شي، خو میرمنې ته دغه بیا نشته چې د هغې لاس باید پریشی یا قطع شي. په دې حکله زه هم ډېر زیات معلومات نه لرم، دا هم یو نقل قول زموږ د استاد څخه چې ما ویلې. نو په دې کې ډېری په دې اندي زموږ دین هم دا وایي چې تعادل په دواړو کې دی. ځینې هغه کارونه دي چې میرمنې کولی شي نارینه یې نشي ترسره کولی، ځینې هغه کارونه دي چې نارینه یې ترسره کولی شي او میرمنې نشي ترسره کولی. نو که واقعا چې دوی مساوي وي، یوه بوجۍ وړه یا هم درون بار یو نارینه کولی شي چې یوسي، اما یوه میرمنې نشي کولی، یا هم همدارنګه په نورو برخو کې. دا هغه زما ذهن دی چې زه وایم کېدای شي نور زموږ نور همکاران به نور بیل نظرونه هم لري.
تاسې درانه مېلمانه په دې برخه کې تبصره لرئ؟ اغلی بهرام یا مهرباني ورته کړئ.
ډېره مننه. ما غوښتل دا ووایم چې زموږ ورور پوښتنه وکړه چې هېڅکله نه دي سره برابر نر او ښځه. من پوهېږو یو نارینه ده یو ښځینه ده، چا ویلي چې دواړه برابر دي؟ هیڅ دوه دانه انسانان نه دي سره برابر، هغه که دوه ښځې واوسي که هغه دوه نارینه واوسي. اوس که موږ وګورو دا جرم شناسۍ کې، کله چې یو نفر جرم وکړي ولاو چې دغه د ګوتې اثار یې په هغه باندې کولی شي، مثلا یو نفر لس کاله مخکې مړ شوی مګم د ګوتې په نشان باندې کولی شي هغه اصلي مجرم پیدا کړي. نو دې نه معلومیږي چې هیڅ دوه انسانان سره یو شان نه دي، یعنی هغه ډی این ای داسې جوړه شوې ده ټولو انسانانو چې هیڅ دوه انسانان سره برابر نه دي. بیا څه رسېدی ته چې موږ وایو چې نارینه او ښځینه سره برابر دي؟ او موږ دلته د موږ موضوع دا نه ده چې ښځه او نارینه په پلوانۍ کې سره برابر دي، موږ دا دوام نه لرو. او راځو دې ته چې په حق او حقوقو کې چې دوی خبره وکړه، کچېرې یوې ښځې هغه میراث وړلی د پلار د کور نه چې یو نارینه یې وړي، او بیا بیرته د خاوند د کور نه یې هغه میراث وړلی لکه کوم نارینه یې جوړي، نو اوس په ښځې ته ټول نثر ورتمندې وي. او راځو فکر دې لحاظه ښه، موږ تاسو ته یعنی ښځې اوس راوتې دي. موږ په افغانستان کې 40 کاله کېږي جنګ لرو، یعنی موږ نسلونه په جنګ کې پیدا شوي، په جنګ کې لوی شوي، په جنګ کې مري. ښه نو دا خو په دې کې خو ښځې نه وي دخیلې. نو که چیرې ستاسو فکر تر ښځو ډېر اوچت کار کوي، نو باید افغانستان اوس ګل ګلزار وای.
تاسو وایئ په جګړو کې ښځې نه وي دخیلې؟
اوس هم زموږ ټولنه مرد سالاره ده.
دا د څوک چې جنګ کوي جګړې کوي دا نارینه، دا خو ښځو زیږولي دي.
بالکل، دا بیرته بیا راځي ښځو ته، یعنی په دې معنا ده ښځو زیږولي مګم ښځو ته یې غوږ نه دی نیولی. ښځې ته یې بیرته ویلي ته ناقله ناقصه
مور دی، اولاد په تعلیم تربیه کې رول نه لري.
رول لري، اما یو زوی چې کېږي ورته وایي ته ناقصه عقله یې، زوی ورته وایي ته خبرې مه کوه ته یوه ښځه یې.
نه، دا تربیه مثلا دا فرهنګ دا زوی د کوم ځینې راخلي؟
دا زوی د بیرون ټولنې نه راخلي. موږ هغه خلک یو وایي زوی د خدای راکي، زوی د ما پیدا شي بس روزي خدای ورکوي. موږ د خدای په جات باندې ماشومان پیدا کوو، د خدای په جات باندې پریدو او ولا وغه دوه زامن مزي مدرسو ته انتحاري کوي، پاس لغه پلاری وایي چې زیستې خبر نه وم. یعنی موږ په داسې بدبخته ټولنه کې ژوند کوو، موږ نه وایو چې موږ د پلوانۍ لحاظ موږ ته تاسو ډېر قوي، که تاسو یو بوجۍ اوړه په اوږه وړئ موږ دوه بوجۍ وړو. نه شو وړای، موږ دا قبلوو چې موږ د جسمي لحاظ موږ ضعیف یو، موږ دا نه شو ویلی.
نه، موږ ضعیفۍ خبره نه کوو، موږ تاسو لامده کوي په شکر کې کېرې موږ به نانوایي ته ویسو برابر دي. اغلې درانۍ، دا متاسفانه دغه مفکوره موجوده ده په ټولنه کې چې مثلا ښځې یا په کور یا په ګور، یا مثلا ښځې د کور کوي کار، نارینه نور کوي کار، ټول مجبور دي په کار، هیڅوک نه دی روزګار. خو د عامه پوهاوي لپاره مخکې اغلی بهرام په دې اړه معلومات ورکړي څه چې علما مولوی صاحبان د جماعتونو له لارې دوی کولی شي که نه، ستاسو په نظر باندې رسنۍ په دې برخه کې څومره رول لوبولی شي چې دغه عامه پوهاوی مثلا د نننۍ پروګرام لارې چې داسې یو پروګرامونه جوړ شي، څومره رسنۍ په دې برخه کې مهم او اغېزمن رول لوبولی شي؟
که مو اجازه وي مخکې له دې چې دې برخه ته راشو، زه غواړم ووایم چې تاسو ویلی که همدغه نارینه هم میرمنو پیدا کړي دي او روزلی دي. د میرمنو روزنه هغه وخت ښه تاثیر کولی شي چې پخپله روزل شوی وي. که خپله روزل شوی نه وي، هغه به څنګه کولی شي چې خپل اولادونه وروزي؟ زه یوه بیلګه تاسو وایم. د حضرت هند د ابو سفیان میرمنه وایي، هغې یو ورځ په لاره کې تلله، د هغې ماشوم زوی هم ورسره و. چا وایي ورته وویل چې زوی د خدای د جزیرة العرب پادشاه که. هغه وایي په هماغه شیبه کې ورته وویل چې زما زوی په ټوله نړۍ باندې پادشاهي ونه کړي، همدا اوس یې تر پښو لاندې کوم. هماغه و چې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ بیا په ډیرو سیمو باندې پادشاهي هم وکړه، چې تاسو به معلومه وي.
هماغه مور خبره شوه
بله، کاملا رول لري. خو کله چې میرمن وروزل شي، هغه هماغه سي فکر درلود، هماغه سي روزل شوی و، او هغه ته هماغه جرأت هغه توانایي ورکړل شوی و. میرمنو ته راځي کیږي، خو په هغه صورت چې هغه میرمن روزل شوی وي د پلار مور لخوا.
بیا هم د مور موضوع
ده. بله بله، که هغوی روزل شوي نه وي، نو هغوی نشي کولی خپل اولادونه ماشومان هم وروزي. د پوهاوي برخه کې دیني عالمان هغه څه وایي چې هغوی په خپله په ځینو کتابونو کې لوستي وي، هغه که صحیح وي که نه وي. خو زه وایم که په خپله موږ وروزل شو، که په خپله علم ولرو، موږ خپله دین زده کړو. زموږ دین ډېر اسانه دی، خدا موږ ته ډېر سخت او داسې درون راښودل شوی چې دین یعنی داعش، یعنی وژنه، یعنی
وینې. دا خبره د میراث خبره وکړه که نه؟ په قرآن کریم کې درې آیتونه په دې اړه موجود دي. دا ټول د میراث موضوع بیانوي. او مخکې په جاهلیت په دوران کې که نه، هغې وخت کې ښځو ته په میراث کې
بله 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 ورته
حق ورکړل شو.
بله، او همدارنګه زموږ ګران خور هم وویل میرمنې هم د پلار له کوره هماغه میراث واخلي چې هلک یې اخلي، او هم د خاوند څخه هماغه میراث واخلي. نو دلته هم تعادل کاملا په نظر کې نیول شوی اسلام کې، که نارینه دوه چنده د خپل خور څخه حق میراث اخلي، نو میرمنې خو بیا هم حق اخلي میراث، او هم مهر اخلي، او هم بیا د خاوند څخه میراث بیرته اخلي. نو دې مسلې ته ډیر نه ځو، ځکه ډیر زیات معلومات ماتم نوي. هغه معلومات چې دي زه غواړم
تمام نشي.
نه، زموږ په ګټه کاملا تمام نه، خو موږ خپل حق څخه خبر نه یو، ځکه موږ وایو چې نه، اسلام خو والا ډیر وحشتناک دین ده. او د پوهاوي په برخه کې زه وایم چې نه، دیني علما ډیر رول لري، اوس دومره نه لري، ځکه اوس موږ ځوانان ډیری ټولنیزو رسنیو ته تاسو باور وکړئ چې خپل نوم به نشي لیکلی، خو فیسبوک به لري، یا نه چې څو آی ډي ګانې به لري. رسنۍ ډیرې زیاتې مهمې دي. زه فکر کوم چې هغه کسان چې پوهیږي، هغه که د فیسبوک له لارې وي، که د هرې برخې له لارې وي، دغه پوهاوی د نورو خپلو هیوادوالو ته هم ورسوي. دا د دوی دنده ده، او دا د دوی مسؤلیت دی. زه وایم چې هر څوک په هر ځای کې چې دی، هر کار چې ترسره کوي، صادقانه دې ترسره کړي، با ایمانه دې ترسره کړي، او خپله دنده دې وګڼي چې زه د دغه هیواد یم، دغه هیواد کې ژوند کوم، د دغه هیواد د هوا څخه تنفس کوم، د دغه هیواد له خوړو څخه ګټه اخلم. دا زما بیرته مسؤلیت دی چې دغه خاوره چې زما د مور حیثیت لري، باید زه بیرته دلته خدمت وکم. که په هره برخه کې وي، زه وایم چې بیخي یو ډرایور دی وي، که په هره برخه کې وي، پوهاوی کولی شو چې هر هغه څوک چې پوهیږي، هغه د نورو ته هم ورسوي. که هغه د رسنیو له لارې وي، رسنۍ ډیر زیات رول لري، ځکه زموږ رسنۍ دي نن چې هم میرمنې ډیر زیات دغه څخه ګټه اخلي، هغه ته ډیر زیات ناستې وي، او هم ماشومان. تاسو باور وکړئ چې اوس که موږ ماشومانو ته هغه پروګرامونه ولرو چې د دوی په ذهنیت ښه تاثیر وکړي، نو ډیر ښه به وي. خو اوس وګورئ چې زموږ ماشومان، تاسو باور وکړئ کله کله چې د باندې زه وځم، هغه ماشومان کله ځینې پرزی وایي چې ډیر ماشومان د 8 کلونو وي. زه وایم چې ښه، دا ماشوم په دې وخت کې باید دغسې کارونو ته دا متوجه نه وي، په دې شیانو باید هیڅ پوه نه شي. خو متاسفانه چې زموږ رسنیو ډرامو ته مخه کړې ده، سیریالونو ته مخه کړې ده، د یو خوانه زموږ بې سوادي، او د بل خوانه دغه ډرامې. نو بقیان چې وضعیت به
ډېره ډېره مننه. د جمبندۍ په توګه باندې اغلی بهرام همدغه پوښتنه ستاسې او د اغلی وردګ مخې ته مږدو.
ډېره زیاته مننه. زه به په لنډه توګه ووایم چې ځان پېژندنه خدای پېژندنه ده. نو هر څه چې د ښځو او په حقوق باندې خبرې وکړو او راشه په دو باندې چې کوم څه په دو کې رول لري. دا یو مذهبي ټولنه ده او موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو. په قرآن کې هر څه واضح بیان شوي دي که دمو علمان علما کرام محترمین دغه خپل تبلیغات په دوی سکه ولیري، نو زه فکر کوم په دو ټولنه کې به زه تیما افتانه بې سواده ولیرو او نه به دا مشکل سه مخامخو. اما زه یو پست پروردګاره چې مې توکل کړی دی او متوجه یم دو ټولنې ته، موږ اوس مخ په مخ پرمختګ یو. د ټولو ناخوالو سره سره موږ نن مخ په مخ روان یو، په شانه یو روان. نن په دو وطن کې که جنګ هم دی هغه زمینه مساعده ده. د دموکراسۍ په نامه باندې نن آزادی د بیان شته ده، د ښځو فعالیتونه شته دي. تاسو د ښځو په نامه رسنۍ لرئ، نشرات لرئ، او حتی زه په زیاتره ځایو کې متوجه یم چې محترم علما هم ډیر تاکید لري، ځکه چې یو انسان که په دوو پښو حرکت کا هغه به ډیر تیز حرکت وکړه، که په یوه پښه وي ډیر به مشکل روان وي. نو نر او ښځې هغه دوه وزرونه دي د ټولنې، هغه دوی پښې د ټولنې دي چې یو مملکت پې آبادی شي. په دو هیله چې په دو وطن کې ستې جنګ نه وي، او موږ دا وزن ونه کړو چې زه پلوانه یم او نارینه پلوان نه دی. د پلوانۍ خبره نه ده دلته، هغه څه چې موږ باید پیش پې ولاړ شو او دو وطن ته خدمت وکړو، هم د ښځو وظیفه ده هم د نارینه وو. اما په دغو وظیفه کې باید هر څوک هغه خپل حد وپیژني او یو بل محکوم نه کړي. ډیره زیاته مننه.
مننه اغلی وردک تاسې.
ډیره مننه. زه څه خاص ویل نه لرم، بس په دې هیله چې انشاءالله یو سرلوړی باسواد افغانستان ولرو. مهمه نه ده چې دا نجلۍ د کالک دی، هیله کوم د ټولو ورونو نه په اولادو مو درس ووایئ، هغوی ته داسې یو روزنه ورکړئ چې دا خبره دا د جندر مسله بیخي د دوی له ذهن نه ووځي. که تاسو یو نجلۍ نړۍ ته راوړئ بیا ورته وایئ چې ته د پردي کور یې، کله چې تعلیم پې کوئ بیا وایئ چې مصرف زما وشو، بیا ماشونه بل چا ته وړئ. همداسې ځینې خبرې دي چې شاید تاسو ته دومره مهمې نه اوسي، مګر د یو نجلۍ زړه وقان پې دردېږي. زه هیله منده یم تاسو هر اولاد ته آخر زړه دی کنه، اولاد ته د اولاد په سترګه وګورئ، د نارینه او د ښځینه په سترګه مه ورته ګورئ. کله چې تاسو حمایت نه کوئ بیا نو تاسو څنګه توقع لرئ چې بیا به نور خلک حمایت کوي؟ کله چې تاسو په فامیل کې ورباندې باور نه لرئ بیا څنګه توقع لرئ چې خلک به د هغوی سره سم په درنښت رویه وکړي؟ یعنی که تاسو هر مور پلار دا وظیفه واخلئ چې مشخص توګه څونه ماشومان راوړئ، څنګه څنګه یې تربیه کوي، زه فکر کوم انشاءالله پس د لسو کالو به افغانستان باسواده اوسي.
ګلو ګلزار بیا فقط یو څو دخیل رو اغل درانه بیا هم تاسو په دې اړه اخلو. یو موضوع چې همیشه انتقادونه مطرح کېږي د ښځو د حقونو په اړه، کنه ښځو حقونه هم ډېر وایي چې ښځو حقونه لري، مم ستاسو ملاتړ وکړي، وایي چې نن سبا په افغانستان کې ډېره د ښځو حقونو موضوع یو پروژه ای موضوع ده، پروژه ای چلند کېږي د پوړاندې ډېر زیاتې پیسې په دې نوم باندې حیف مل کېږي، ولې هغه څه چې باید ریښتینی ترلاسه شي هغه نه ترلاسه کېږي. څومره د دې نظریې سره جوړی؟
تر ډېره زه هم دې نظر سره همغږی یم. افغانستان ته ډېرې پیسې د ښځو په نامه راغلې او ډېر زیات مرستې وشوې له هرې خوانه، اوس هم را روانې دي. د ښځو په نامه پروژې اخیستل کېږي او د ښځو په نامه په دې وړي چې ووایي، یعنی وښیي چې دای د مېرمنو لپاره کار کوي. خو له بده مرغه د تاوتریخوالي کچه له پخوا ډېره زیاته شوې ده، او همدارنګه په هر برخه کې که موږ وایو چې ښه کتا دومره پیسې د ښځو په نامه واخیستلې، دومره پروژې د واخیستلې، څومره مېرمنو څومره نجونو ته تا د زده کړو زمینه برابره کړه، څومره نجونو او څومره مېرمنو ته تا په هوای ورک، او څومره نجونې څومره مېرمنې له بلا بیل ستونزو غواخونو څخه تا وژغورل خو هیڅ هم نه دي شوی. لا ډیر شوی دي غواخونه دي تاوتریخوالی دي. هر ورځ چې تاسو په تلویزیون کې وګورئ په تنکی ماشومان او جنکو باندې تجاوز دی او د هغه غږ نه څوک اوري نه هم څوک ځواب ورکوي. که بې وزله اوسي کې او په نام نسیمه کې ژوند وکړي هلته د ناموس میرمن ځوانه لور په خطر کې وي او ته نشي کولی چې خپل غږ اوچت کړي او څوک نشته چې غږ دې واوري. واقعا زه کاملا د خبرې سره همغږی یم چې د ښځو لپاره هغه کار چې باید شوی وای نه دی شوی. همدارنګه مخکې اشاره وشوه چې میرمنو لپاره ځانګړې رسنۍ هم شته. زه وایم چې کاش راځي پیسې خو اخلي اخلي خو هم خرما شي هم ثواب شي. دغه خلکو لپاره هم یو کار وکړي کې نشي کولای خو هلته آزادانه وای چې نشم کولای تر سره دغه کار څخه خلاص وباسه کې کولای شي. خو واقعا دغه خلکو درد باید دوا شي او دغه ته باید دغه زخمونو ته باید مرهم جوړ شي. کې نشي کولای نو باید دغه کارونو ته لاس هم وکړي کې ونه وای چې زه د میرمن لپاره دومره کار کوم دومره کار می تر سره کړی دی. حسین نمایشي او څو میرمنې راوستي دي عکسونه اخلي به هر چیرته نشر کوي چې ولا دومره میرمنې زمام لاټړې دي او دومره سره ولاړې دي دومره سر ما کار کړی دومره خلکو لپاره ما زمينه د خېګنې یا هم د ذکر یا د هر برخه چمتو کړی چې په اصل کې هیڅ نه وي هغه یو نمایشي کار.
ډیر 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 مننه خدمتونه اوریدونکو له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې تر اوسه ملتیا وکړه د خپل درنو ملمنو د افغانستان جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر اغلی عادله بهرام د ځواني لیکوال او ژورنالیست اغلی محرم دورانی دغه شان د لیکوال او د ځوانانو د خوند فعال رابی وردګ نه مننه کوم چې په دغه خبرونه کې لمو سره برخه واخیستله. البته پتلوتلو کې د سندرغاړي غزالی جاوید یو خپل سندره ورو چې تاوتری خوالی کون کوي د تل لپاره دغه خواغان جره ټاپ کړه. نو تاسو د نړیدون کې پلو یو بخون کې خدای سپارو خوونه یو لري Thank you.
جانا دل کو سے ہاں